نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې د طالبانو د حکومتي جوړښت په وروستیو بدلونونو خبرې کیږي. تاسو خبریای چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ځایناستی اوس د طالبانو د پخوانی رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ټاکل شوی دی. دا چې دغه بدلونونه په څه معنا دي په دې اړه میلمانه رابلل شوي دي بحث وړاندې درسره واورئ. خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دی د دا خبرې بابزه نه ګڼي بلکې جدي دی وګڼي. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمې شوي نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې د هلمند د سیندیزې حوزې نه ایران د 840 میلیون مکعبه اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 24 پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په تورن کړي او کنه رایه واچوي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې له یوه پاکستانی خصوصي تلویزیون آج نیوز سره تېره شپه ناوخته په مرکه کې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو G7 په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. دغه لته به د مې میاشتې 23 پورې د اوو لویو صنعتي هیوادونو غونډه دوام ولري. افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پانتون د ښکلو هنرونو په هنزي په نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم. د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغییرات راشي؟ دا پوښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چارې مخته یوسي. مولوی عبدالکبیر د 2001 کال د جنوري په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی و چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم مرستیال د وزیرانو د شورا غړی د ننګرهار والی او د شرق سون د مسؤلیت چارې مخته وړي وي. مولوی عبدالکبیر 80 کلن دی او له واشنگتن سره د دوحې د تړون پلاستیک کېدو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې ملا محمد حسن اخوند لښ ناروغ دی او په خطر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شغل مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند له لوري د ملا محمد حسن اخوند برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنا؟ دلته لمیل منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکو او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوریت غشتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړه. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورس کی تاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. البته تغییر او تبديل خو په هر حاکمیت کې وی رامستقلی، اما د طالبانو دا تغییر او تبديل کوم یو ده دا ښکارا یو نو رقابت د څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل ترمنځ یعنی د وګړو ترمنځ موجود ده، ځکه په د یو په سیستم کې مولا برادر مهم مرستیالو او همدارنګه حنفي دا غیر بل مرستیالو، نو دا چې مولا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دیو مولوی کبیر چې هغه هم مرستیالو هم دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغه تعیین کړه. نو دې د خاطر چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشي هم کوله، کوم چې نو تاسو د کوټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا وه او همدارنګه د حقانی نیټورک، نو دا په حقیقت کې یو ګروپ مشي درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودله او نور مسائل باندې د کابل شتور سبا سکو.
مننه میاخیل صاحب، په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د مرستيال د استاد په توګه دنده تر سره کړي او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کال ژوند کړی دی. د ته پولی ویډیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کار په پوسترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل اوسېږي ورو ته ویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د مولا برادر پاړه د سرګندونی اور
مولا ابو غانی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت،
ممکن و چې مولا عبد الغنی برادر سرپرست وټاکل شي، خودوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد ونه کړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیر المؤمنین ویریږي چې مولا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستيال سلام حنفي دی د شمال له ازبکانو څخه دی چې په خوای څو ځله اشاره پر امیر المؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه هم سرپرست و نه ټاکه.
د مايكل سیمپل سرګندونی اوس پر راشم اتمر سپتاست ساق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د مولا محمد حسن اخون اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته د نو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یوه ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټول واک د هغوی په لاس کې دی، دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفې کړي. یعنی دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته ورسېدل هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی فصل د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی او په مهم وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې د پاکستان کې بندي و هلې ځلې وکړې او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سره یو نوی ریکلام شوی و په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې د نسبت نورو طالبانو ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې دی په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زون و، او په مخه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې و، مخصوصا د پاکستان نظامي حلقات ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی د
مننه اتمرسب. البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیرې تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کوم ورځ وه، اما مولوی کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابر کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره روستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نور ناست په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم. اما په بنیادی شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادی مسایلو د هغه جمله څخه د مشروعیت په مسایلو باندې د تمامت خواهی د مسایلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت لري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت، دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات.
مننه سید صاحب، مشکلات نشي حل. مننه سید صاحب، وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینی په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورکو او لوي خبرتیا ورسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبانیان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرست اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اساق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوې دي. یو څو به له تاسو سره شریک کړم، وروسته وړاندې په خبرونه کې به یو څو نورې هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو همدې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایستې، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونه کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی مشته د دوی بدلون ډیر عادي دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلی. سلطان غزنوی لیکلی دی زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځي خلاصې دوه تلار پرانیزي. نو دا شوانځي کوروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولسته د منلو نه ده. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې ملمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل دغه سې تغیرات وزیران تغیر و تبدیل کړل، نن والی وي سبا ته قمندان وي، نن قمندان وي سبا ته بل ځای کې والی وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر و تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړله، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعده کوي که نه مساعده. ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي او نشي کولی چې حکومت ولي خي کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دیو څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لاچا لیدل نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادري دي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز ای په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لراتک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیشت.
نه، قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه که چیرې دیو غختل چې کلی کس رامنځته کړي نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم وو.
خواغم د جنوب غرب د حوزې وو، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه چې اوس په فکر وکړ دوه کاله وشول تقریبا چې امیر مونی چالو لاندې او فرمانونه صادره. نو دا پخپل یو نو هته وزیرانو اغندې تر اوسه پورې، نو دا پخپل یو لوی مشکل چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې، یعنی په تیر دوره کې دیو تقریبا 13 کاله تیر کړل او سپارس حکومت دلوده او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر المؤمنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت موجود و. کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې سپارس ادارې مسول او یو نو کشش یو نوې جنجال موجود چې بیا غد بل اخره مرموش شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وخی خو ظاهر امداده چې دا موجود دی. تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل، تاسو د عقلی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي باندې وکړل مکتبونو په باره کې او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیر ورځو کې هم عقلي خبرې وکړلې، نو دا اختلاف موجود دی. اما دوی غواړي چې دغه پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي، نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزه حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب، کستا سو نظر واخلم. میاخیل صاحب خو وایي چې څه به ونه شي په دې برخه کې، لیکن که چیرته ستاسو نظر واخلم، دغه تغییرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپله یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغییرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخ ته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوو، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبره حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی، نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکرم نه وینم، او دا ممکن هم ماته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې شو وایي، نو بیا دغه رسنۍ، نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کول یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړې وای چې د دې ښکارندوی وایي چې ګویا دوی ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې ګویا دغه تغییرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغییرات راغلی یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور هم نه یم، زه
مننه اتمر صاحب
چې تغییر پیدا کړی.
د ستاسو د خبرې په تایید، مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته ویل دا سراور
په نظر من ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخره کې دا خبره وه چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او د هغه متخصصین یوازې او یوازې تر دینه نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې د طالبانو په طرز تفکر کې د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باور من نه یم چې دا حکومت دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افرادو واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو دا به مشکل حل کړي. نه دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رائے لپاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو کنفرانسو لوی جرګو کې اما دا ناستو کنفرانسونه لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیرات لاندې دا به تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کی چې دا هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل احترام نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رائے نظر وکړي او هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه د تړل دي، اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بې معنا ام فهمه او 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 غیر عملی بې معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته او هم د افغانستان دقیق قوي کارونه شته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوي دي. مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوي دي او ستر ائتلاف اعلانو کې د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق دی. نه دا چې په طالب کې دی یو څو نفر نور کادرونه راشي، دا پرو اکثر پروفیسور چې راشي متخصص دی حقوق بین الدول به یې امد افغانستان لپاره به درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حکیمه د پراشوتی حکیمتونه پروفیسوران دا ترڅو چې مشروعیت ونلري د مشروعیت لپاره لارې دي. دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی او لا هم دا پروسه جریان لري.
مننه سیدی صاحب. مې خپل سپ تاسو فکر کوي د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي څه فکر کوي؟
نو لکه مخکیم ویلې شروع ته وکړه چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دا کې رامسته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامسته شي او لکه صحیح چې ویل چې یو تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي ولایت وي چې شي او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تامین شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کس په کې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو نه، نو دا همشموله حکومت جوړېل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته. نو تر څو چې هغه رامنځته نشي دا ټول مسائل چې خلک مصرفيږي هم د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دیو د جنکی او خوندې بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د خوندې او د تکول د خلکو حق ده، د مجونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دا وی او لسانس دا وی او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دې یو ناقص نه حق ورکول دې ته د مانند چې چا مله سړي سره په پور وی هغه ته واخلي او دې ته غوته وایي چې ما دا څه پېښې به تدار کړی. نو په دې خاطر باندې
خیر مې اخیل صاحب لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی نو لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی
نو خو اول د جيب نو ته غوښتي دي د دې ته وتبل چې به ته متا ته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو. یعنی په دې لحاظ باندې نو خبره دا ده چې هم شموله د پینځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې هم شمول پروسه نوی او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي او هغه طبیع خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي نو که دغه تلار اوره نشي نو دا به یو حاکمه ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده لیکن د دې لپاره چې د مشروع نظام خواته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. کلوې ګام واخیستل چې خو واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو په دې باندې خبره تفصیلی خبره وکړي، اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلق سرکینی یو ملی بس ده مطرحشی منگ افغانستان که اوز چه مشکلات لرو
اتمر سه محترم او بخشه. مثلا البته مثال زور کن، مثلا تروس پوری پده سکم دو کلونو که ملا حسن آخوند طالبانو ده صدارت چهاری مختوری حقه دیتا حاضر نو چه دقه کارو نو که، یعنی دا خود ثابتش و تروس پوری. لیکن مثلا که مولوی کبیر راغی دی دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغوند کا یو غونډه جوړ کا لنړیوالو سره ارتباط ټینګ کا فرضیه ده. یعنی فکر نه کوي چې په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخ تشي. ګوري ځینې
خبرې داسې دي، اوس مثلا که مولوی کبیر دغه نوی پوزیشن ته راغلی وي د دې په خاطر چې دغه تغییرات رامنځته کړي، باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې مونږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې مونږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اشغال هم ختم کړ او مونږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې هسې قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید مونږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ مونږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه یې واورو، د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د ولس نه د ولس د مشرانو د قوم د مشرانو دغه کسان دي چې دوی سره کینو واورو ده مونږ دنیا نه پیژني، مونږ خپل افغانان نه پیژني په رسمیت، مونږ تجارت نه لرو، زمونږ پیسې بندې، زمونږ دارایی پا امریکی که بنده مونگا سفارت نلونو، رازی تاسی مونگا مشوره را پی چه مونگا چشه نکو. بالاخره پا دست یا ملی بحث بانده مونگا پا زین ارزختون بانده توافق دورستی کو او توافق داده. یعنی که تاسی دنیا گرد وارد که هر رقم چه که ترچو چه تاسی یو دست یو نظام اونه لره چ هغه مشروعیت د خلکو نه نیوی اخیسته او په قانون ولاړ نیوی نو هغه بقانه لري. نو بالاخره وایي که زی زی اوازو ته برازي بالاخره به که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي او اول قدم دا دی چې د خلکو مشروعیت دی. بیا ورو ورو رو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه زی خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلف اقوامونو راغلي وزیران دي مولین دي، لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې مونږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسې راولئ کینئ. پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی، تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید خپل نظام کې ومني هغه سره بحث کوي دا وی استعدادونه دا وی ظرفیتونه وکاروي لکه په دې ټول یو د کوم کې انده ستې مخالف دا ومنه نه لري چې تاسو ورشي دا سر پریکي دوی خواندا وی چې سر پریکي خزي کني ځان کې ځان ته د خدای د په ادب تاسو په یو شتم پیړۍ کې ځان کوي تاسو د نړۍ زم د اوس څلوېخ میلیونه ډالره پسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافې دي چې تاسو ته راځي او رات غاتې مصرف وایي خپل ماشینه کوي خپل سرتیرو ته معاش ورکوي نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلي دغه د کوم ځای نه دي خو دا همدغه دی نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوي دته هاو خلکو ته احترام نه کوي چې نو فکر مې کوم ته دا صحیح خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مانه ناتماس
د دې خبره نه غیر مونږ د دې نه داسې کوم شی نه دا ورېدل چې هغه ته مونږ هیله مان شو
مانه د فیسبوک تلاری او شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان لمخې رئیس شو دا باید ملت ته روشانه شي یو بل اوریدونکو چې نومې نل وستل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي وحید معصوم لیکلی دی مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي عبد الشکور امین لیکلی دی شکاره نه دی کړی زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرېڅ رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومي او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده د نور را رسیدل پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تروسه پوري د خبرونه میلمنو د نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خطر د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي میخیل صاحب ستاسو وړاندیز سره څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یو می سره کښینی او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یو حل لار راوځي
زه فکر کوم چې مسله ډیره سخت ده او آسانه ده که چیرې اراده وي خو به ډیر آسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ د مسته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بل اخره ولسواکۍ لپاره یا انتخاباتو لپاره زمينه مساعده شي البته دا یو موقت دولت ضرورت لري او موقت دوره باید تو وظایف ولري اما د څه نشي کېدلای چې یو موقت دوره د ټول عمر لپاره وي نو په دې خاطر باندې تڅو چې تاسو یو فورملا
مې خپل څه موتره او بخشه دلته سوال دا ده مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات منينه نو دې ته په څه رقم زمينه برابر شي
دلته خود دې و مشکل هم دا ده چې د دې و د اسلام برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور وړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوی دي او د ولس رائے په اړه کې مهمه ده البته دی چې وې انتخابات ځکه وس وخت ته بل لار نه لري اما کدی وې چې نه دی او جاهل او عالم رئیس ریو کړه دا څه نه ده په توګه مثال ک سلک څخه ک سان دی او کاندید نه حمایت وکي دا هغه کاندید رئیس اضافه کیږي نو دلته په خپل د پو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رائے نه ځتیږي او که په کسان دی او چاره حمایت مونږ کې دا کسرې کمیږي ځکه یو مشر باید هغه مسولیت باید ولري هغه وظایف باید مشخص وي دا غي دوره وي د سمه چې ټول عمر بل تناست وي یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده په هغه دغه دیموکراسي او کې کله چې قدرت میراثي توپ را مخته شوی ده کاغه په سیاسي ډلو کې ده کاغه په حکومتي چارو کې ده اغه ملکونه ورسته پاتې دي
مننه
ټول ملکونه چې ورسته پاتې دي ولته هم دغه شهر چې دیو میراثي ټول د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکړي نو دا نتیجه نه ورکړي نو د لاخره د افغانستان په ګټه باندې ده
مننه مې خپل سب یو وريدون کې ډیر انتظار پات شو د دې نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ اوسې په پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام
او خوشاله وسې ګل ماته بنو ته سلامونه وای محمدیه بغلان می زنګ ولای تاسو ورو جانا
مهرباني خیر راخلی
او خوشاله وسې ګل ماته تاسو ګوري محترمه افغانستان مازله یعنی تقریبا دا کار په باندې موږ ډیر احترام لرم تاسو موږ وایو چې پراخ بدلون نشي به د حکومت کې واڅه د ګوري تقریبا موږ دا تجربه کړې چې د څه ورته ګورو دی معمولا موږ راشي دا موږ خو خلک وتل یعنی تقریبا دا خلک راګټ کی د دې مخفره وګوره جنگي ده تقریبا یعنی د شی غختنه بیا راولې نور ملکونه تقریبا موږ یو غختنه لور افغانان یاست تقریبا یو یات لور تقریبا خو باید چې دا مو شریک شو نو له سره او د غختنه شریک شي د شی مازله راشي یعنی ټول په ګټي نو تقریبا دا چیرې حکومت درسته موږ ټول د خارج نه تقریبا هغه د غو مازله راولې په ځان تطبیقولې او خپل تم شاکړې او تقریبا هغه حکومتونه بیا چپاسو نو باید کوشش دا وسی چې هغه ټول توازن باندې راشي یعنی تقریبا هغه غختنه نړیوالو قبول شي چې افغانان هم یو څه غختنه لري ما مخکې ویل نو دا به یو کده جوړ کی نو اوس کو دلی حکومت تاسو وای شي قدرت دي نصاره تقریبا وګوره نو بیا هم وګوره تقریبا ډیر خلک په هاندي کې تقریبا ډیر المان دي کنه تاسو فکر کوئ چې اول کال لري نه استعداد لري تقریبا وګوره دوه کال تاسو مقایسه کوي نه موږ ډیر وړاندې تلیاسو تقریبا نه اقتصاد موږ فکر کوو چې نه تقریبا اوس یو څو کار بار نه وای دا کېدلای دا نو بیا هم چې دا نور کار په هاندي موږ لا کوم شي باید افغانستان راشي دا لری فکر کوي نه چې تقریبا افغانستان راشي یو مشوره ورکي یو یو لار ورکي یو یو اتفاق باندې کارو کې دغه به تر نو موږ معمولا چې ګورځي موږ خلک وې دي بل نور جون خبرې کوي واقعیت کې خبرې کوي خو مون تاسو مونږ ته خبرې نه دي مونږ دغه وخت خبرې چې افغانستان ته راشي د خبرې وکړي نه دغه وکړه چې په ترګه مشورې واغ ته یو ډیر یو ډیر کار ورکړي شبر څه دغه نظر محترمه
مننه مننه تاسو نظر به سیدی صاحب ته راځي کوم سیدی صاحب تاسو ته تبصره وکړي
تشکر دې خبرې وشوې شبر څه به دوست به خبر نه لري زما نوم درې د پپلس کتره د کابل ته چې د کابل د حکومت سره وغږیږي په درې د پوکي او رسته د غتصم د مخ کې دلته چې مازه ضرور اعلان وکړ اتمر سره چې باید د دې سره وغږیږي او د طالب مشر چارواک څنګه وهلل چې موږ اماده ست مدافعان منافع ملي سره وغږیږو سوال دوم مطرح شو چې څنګه وغږیږو هغه ته مطرح کیږي چې بیرغ سره مکان نه لري امارت سره مکان نه لري د امیر سره مکان نه لري سیستم سره مکان نه لري نور راځه در سره خبرې کوم دا نو څه تسلیمي پروګرام دی که څنګه چلو یو دا د دې بی ځای خبر ده چې متخصص د اکسفورد پروفیسور او ډاکټر درې چې په افغانستان کې د افغانستان یو وزیر شي دا خطا کړ دی دا تجدیدي حکومتونه ایجادي هغه حکیمت موږ ته مطلوب دی چې پروفیسران او متخصصین نه مشروعي په مشروع پوستونو کې مشروع افراد د انتخاباتو د نتیجې د سیاسي وزنې پر بنیاد ټاکل کیږي په مسلکي بس پوستونو کې مسلکي دا تمام مسائل اوږد بس او د حل لارې ته ضرورت لري زه فکر کوم تر ډیره د پورې طالبانو ته ترجمان پکار دی چې ورته وویل شي دا تاسو څه وویل دي څه معنا لري چې پینځنه پر حیات د تعین کې چې په بهر کې چې خارجيان افغانان دي لشي دا وطن زمونږ ګډ وطن دی دا یابادو ډېر ښه خبره اما ته خو تسلیمي غواړي ته ما نه پرې دی چې زه درته وایم چې دا نسخه د دولتداري د مدرن اصول د اسلام د قدام مسلمان یوازې د شو بل څوک نه دی مسلمان څوک د اسلام د اصول نه بهر دی او مسلمان په توګه ارزښت یې نه ولای شي کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تضمین ورکړي چې زما امت په عمل خلاف باندې اتفاق نکړي د انتخابات نه ولګاريګو دا ملت مسلمان مجاهد نه دی دا ملت طالب نه لري چې وایي چې ما امریکا درته وایي سره بل مې درته وایي اسلام مې درته علیکم ته مسلمانې خوره شوم انتخاب کولې د نه ډار لرو متاسفانه نه تعهد شته د مشروعیت لپاره او نه په لار باندې پیږي په ډیرو مواردو کې چې ورسره غږیږي مطمئن په دې نتیجه رسیږي چې د لسره دولتداري په اصول باندې خبر نه دي دا هغه مشکل
مننه سیدی صاحب بله مهرباني تاسو څه پیژا تاول
او مطلب دا چې ترجمان ورته پکاده منګه سیکولر نظام نه غواړو منګه د تیر نظام په شخپانه منګه د ملت حاکمیت دا ملت چې مجاهد ملت دی دا ملت چې طالب لري دا ملت چې امریکا یې وستر دا ملت چې دا وکړ دا د دې ته صلاحیت ورکې ولې ځنه داريږي شل کال د ډوډۍ درکړه دا اوس ولې ځنه داريږي چې بیا ورته انتخابونه کی دا غو بنیادی شی اندی چې متاسفانه طالب مشران ته ویل پکای دي او دا چې رئیسه افغانستان ته د ځنه کارو کوله تسلیم شنه خو لا تکیده دا په دې رقم باندې نه کیږي شکر
مننه. اتمر سپ د دې خطر شته خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکو، مثلا د حلار له خاطره آیا د طالبانو په منځ کې په داخل کې جنې تغیرات د ته زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړي چې هغه نړیوالو ته د منلو وي، او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نور افغانانو سره خبرو تکشي؟
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سیدي د دې د خبرو نه د دې د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبري، یعنې هغه د څو کسو رهبري چې موږ ورته وایو د هغو سره فرق لري. یعنې دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې په اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي، لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی، ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو پس له اته میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلویحان په کنایه یو خبره کوي، لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي، یعنې خوشحاله کېږي او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سم پرستي وي دغه خبرې باید نه وي. یعنی حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
موږ په هر ډله تپله کې حاکمه ډله کې حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي څوک منفي دي، څوک افراطي نظریات لري څوک میانراو نظریات لري. دا مطرح نه دي، مطرح دا دي چې دغه سیستم سره رقم دی. آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني؟ آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټولو اسلامي هیوادونو کې رایج دي، چې هلته انتخابات دي، هلته قانون اساسي دی، مشروعیت نظام دی، دا مانی کنه مانی نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه راغسته. نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر او تبديل او یا باسونه چې دي چې دا نظر
مو داخل سبو بخشي، داخل سبو بخشي. سوال دا اوسه آیا د ته امید تاسو لري تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسول او یان صفات د ته امید لري چې د طالبانو له جنو کسانو سره به یو ورځ دیو میس یوی خو او بلی خو ته سره کښینې تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکي او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته نو امید نه لري؟
بل مخکې رواني مخکې اورو خبره وکړه چې موږ د جنگ اعلان نه کړې، موږ ډېر لپاره خبرې کړې دي چې یو بل افغاني ډایالوګ هغه مانادار ډایالوګ رامسته شي او هغه کې طالب او ټول خلک چې موجود دي په افغانستان راتلونکي لپاره یو تګلارو ولینی. نو که دا چې وی خو بیا موږ چې برخه مخلو منو یم، او که خبره دا وی چې نه راشي تسلیم شي نو بیا تسلیمی خو څوک ځکه نه مني چې دا 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره د نظام لپاره د سیستم لپاره د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی او تعداد به تسلیمي دي او تعداد به دي او تعداد به راځي اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به دوی مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دی ونه راغسته چې هغه ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم د طالبانو په منځ کې د سکستان تاسو وینئ چې هغوی به د سګامونه واخلي چې له نور افغانانو سره کښینی او یو حل را پیدا کی؟
په یقین سره په طالبانو کې ډیر ملي با عزت مسلمان شخصیتونه دي د وطن او د اسلام د لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده او په واقعیت کې تکول کیږي د ځواکونو دلته وهلته را په اصطلاح خپل आवाज هم پورته کړی دی د دې आवाज پورته کولو معنی په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤل په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري اما داسې ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي شته دي احساسيږي اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی دا چې څوخ به یو متناسب قوت ورسیږي متاسفانه کم باورې
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم ځینې نمونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلي دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلي دي الحمدلله موږ ټول متحد یو ټول سره یو یو تاسو شیطانت کوي البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمی لیکلی دی موږ هر څه لرو خو عقل اتحاد په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی دا د افرادو بدلون عادي خبره ده زنه پوهیږم چې غربي رسنۍ ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرهاری لیکي د طالبانو ټولې پریکړې له کندهار کېږي رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي او لدوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې کې وکړي چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو پیغامونه ولول او البته یو یادونه کوم کله چې په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام راستوي هڅه وکړي چې په لنډو یې ولیکي بیا د پیغام وصول مشته هم اسانه کیږي. مهرباني مهرباني سیدیس
من به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي ومنګه ته تشويش دی چې دا لږه اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوانه نه وشي منګه دا تشويش به څنګه څوګره پکې دا زمونږه غوښتنه ده. شکر
مننه. میاخیل صاحب ستاسو نظر کا واخلم دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه له پیل څخه مشروع کړي د سي مولا محمد اسند اخون فرزند کدی لري شوی او د نوې رئیس الوزرا راغلي د کچرته د په کابینه کې ځینې تغییرات راولي تاسو امید لري چې دا کار وکړي؟
مولا محمد اسن اخون کو عام کوم د سي ابتکار مدلو د فارو وخت او په خپل مستقل کوم اجراءات نه لیکلي او کچره مولا کبیر هم د کوم مستقل دغه نشکونه ځکه چې هغه د دې ټول تصامیم د دې د امنیت په نامه چې څو ورځې د هغه لپاره نیول کیږي نو په دې خبره باندې دی هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغله ده نوې پالیسی بل لري نوې نظریات بل لري او هغه به عملي کیږي نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات هغه په خاطر باندې رامنځته شوي دي نو په دې خاطر باندې چې یو څو وزیران نه کوم مخکې تغییر او تبديل پکې راوست د فوایدامي وزیر واغسته بل دي چې مقرر کړ مالی وزیر واغسته بانک راوسته نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولای نشي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دی قدم واخلي.
مننه. اتمر څه تاسو څه فکر کوئ چې د مولوی کبیر راتک سره به
که په کابینه کې دوی ځینې تغیرات راولي، آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نشي؟
زه داسې فکر کوم چې د اول خو ته مولې کې ویل راتک بعد د دې دواره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شو، آیا واقعا دا یو تفصیل دی د یو موقت مودې دپاره، یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدی شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي، او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني، تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي، یا دا قوي فشار د خلکو د خوا نه نه وي، یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوا نه نه وي، یا نه پوهېږم چې د هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوستل شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي. که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي، دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهي، لیکن اصلا برعلاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي، اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني. او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسیږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی، علم فرض نه دی، دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخشي سوال هم دی کده، سوال پم دی کده، مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوی رئیس الوزرا هم دغه وزیران لري کده دی په ځای نور کسان وټاکي، تاسو دا اټکل کولی شئ؟
بله، نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نه کړي موږ قضاوت نه شو کولی. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه الوزولي دي، هغه ما ته د استاذ نه ډېر قدر لري، هغه ته ضرورت د امتحان نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی، نو تاسو فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسو د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمختللی نه شي، دغه فکر سره توافق نه شي کولی. نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو، دغه توقع موږ باید نه کړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي، یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوا نه رالېږل شوي یو، یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، اتمر صاحب خو وایي چې فکری تغییر باید راشي، د فکر تغییر ته خو کله نا کله حتی پیړۍ هم پکار وي، څرنګه؟
خبر داسې ده، زه په دې باور نه یم چې څوک دې خپل جزم او سپین تغییر کړي. دا جزم او دا سپین دی په دې مبارک د هر چا دی، په خپل حزب، په خپل ګوند، په خپل فرقه. مونږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو، نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمن دی چې دا د لاره په علم په مورد کې، د پوهې په مورد کې، د تعلیم و تربیه په مورد کې، د قضا په مورد کې، د دې په مورد کې اسلامي ده، او بل کارو کې دا ګناهګاری کې دا دې نه کوي. زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي، خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایلو ولري دې ته مشروعیت پیدا کړي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا هدا فکر تغییر ده، دا وخت غواړي. د میاخیل صاحب نظر من په لندو واخلم څو ثانی لرو. میاخیل صاحب، څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر کوم چې ډیر زړه تغییر رامسه شي، او
همدا علت ده چې زما نظر دا دی چې موږ نه د طالب غوندې کېدلی شو او نه طالب زموږ غوندې کېدلی شي. اما داسې یو زمینه رامساعده شي چې ولس انتخاب وکړي که چېرې هغه ده چې طالب
ما نه نه میاخیل صاحب بس وخت په خلاصېدو دی. له تاسو له سیدي صاحب او له اطمر صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مننه.